شي دا مشال ریډیو ده د مشال ریډیو د نن د نه ساته خبرونو د دې رښتای خبري غړی د قربه په هیز دما مجید بابر نه کیلی او سلامونه ومني پروانه خبرونه کې باب په ورغړو کې د عاشوري په یو جلوس د برید د ترهګرۍ پر ضد د یوې فتوی د عاشوري په لړ کې د امنیتي ګامونو په کراچۍ او خیبر قبایلي سیمه کې د وژنو د قبایلي سیمونه د بې کوره شوو خلکو د ستنېدو تر څنګ یو شمېر نور کورني او سیمه ییز راپورونه واورئ. افغانستان مهم په پام کې دی خو اول خبرونه د پامیر ساحل نه.
اورګزو کې د اهل تشیع په ماتمی جلوس کې په 14 کې یو کس وژل شوې لکتر لګه 15 جوبل د پاکستان سنی تحریک علما بورډ په یو فتوی کې د عاشوري ورځ په 16 زتوګه د منځلو غک کړی دی او نن په امریکا کې د کانګرس غړو او ځنو والیانو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. بشپړ خبرونه په قبایلی سیمه او رکزو کې په بمی برید او د راکټونو په برید کې یو کس وژل شوی او لکتر لګه 15 جوبل دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه خود په شرط نن مشال راډیو ته ویل 14 نن په کلایي کې شاوخوا 12:30 بجې هغه مهال وشوه چې د اهل تشیع ماتمی جلوس د امام بارګا لوري ته روان و. د خبره داسې ښکاري چې دا د سړک تر غاړې خخ بم 14 و. چارواکي زیاته کړه چې تر دې مخکې پر کلایي له نامعلومې خوا د راکټونو بریدونه هم وشول. د دواړو پیښو پړه لا چا نه منلې. د پاکستان د سنی تحریک علما بورډ په یو فتوی کې له وسلوالو غوښتنه کړې ده چې خلک د عاشوري ورځې په سولې زتوګل منځلو ته پریږدي. د سنی تحریک علما بورډ ویاند فهیم الدین نن مشال راډیو ته ویل دا فتوا له سلو څخه زیاتو عالمانو او مفتیانو جاری کړې ده.
یہ فتوا ہماری طرف سے جاری ہوا ہے.
دا فتوا زمنگ لخوا د اسلام آباد نه جاری شوی دا او پدې کې د ټول ملک د سنی تحریک بورډ د سلو نه زیاتو عالمانو او مفتیانو ګډون کړي وو. پدې کې ویل شوی دی چې الله تعالی یوم عاشور ته یو خاص عزت او احترام ورکړي دی. باید چې وسلوال هم د دې ورځې احترام وکړي او د بی ګناه خلکو د وجلو نه ډډه وکړي ځکه چې دا د شریعت سره ټکر خوري او په هیڅ طریقه جایز نه دی.
تر دې مخکې هم سنی اتحاد کونسل او سنی تحریک علما بورډ دې ته ورته فتوی خپرې کړې دي چې پکې ترهګري او وسلوال بریدونه ناروا بلل شوی دي. حکومتي چارواکي وایي نن په ټول پاکستان کې د عاشوري د جلوسونو د امنیت لپاره ګامونه اخیستي. د پاکستان دولتي راډیو په وینا د هیواد په اکثرو برخو کې د موټر سایکل پر غبرګې سپرلۍ بندیز دی او په لویو ښارونو کې موبایل ټلیفونونه کار نه کوي. د کورنیو چارو وزارت وایي په بیلابیلو ځایونو کې د کیمرو او هیلیکاپټرو له لارې د ماتمی جلوسونو څارنه کوي. د وزارت په نننۍ بیان کې راغلي چې د هیواد په 450 حساسو ضلعو کې د جلوسونو د ساتنې لپاره د پولیسو ترڅنګ د پوځ او رینجر ځواک سرتیري هم ځای پر ځای کړل شوی دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که د پاکستان آئین مات کړل شو نو بیا به په هیواد کې یو نه بلکې 15 اساسي قوانین عملي کیږي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په شبقدر کې د خپل ګوند د ټولو غړو غونډې ته د وینا پر وخت وکړه.
دا آئین چاند ختم په پاکستان کې به بیا آئنده یو آئین نی. په پاکستان کې به بیا 15 آئین جوړیږي. د هرې صوبې په خپل خپل آئین او خپل خپل ملک کې.
اسفندیار ولی خان زیاته کړه چې د خپلو حقونو اخیستو لپاره پښتنو ډېرې قربانۍ ورکړې دي او دا چې په پاکستان کې باید ټولې صوبې د خپلو وسایلو واک اختیار ولري. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. تیر ورځ هند او پاکستان د واګې پر پوله ورځني تشریفاتي مراسم پر داسې مهال ترسره کړل چې د یک شنبه یا اتوار پر ورځ هلته ځانمرګي برید شاوخوا 60 کسان وژلي ول. تر دې مخکې داسې پلانونه ول چې ښایي دا پوځي مراسم وځنډول شي. د تحریک طالبان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالو ډلو د اتوار د ورځې برید پړه منلې ده. په قبایلي سیمې خیبر کې په یو بمی برید کې د اف سي 2 سرتیرو په ګډون 3 کسان وژل شوي. چارواکي وایي بمی برید نن غرمه په بازار زخخیلو کې هغه مهال وشو چې د اف سي سرتیری او د توحید الاسلام په نوم د حکومت والاو تنظیم غړي یوې مورچې ته ختل. د دغې حمله پړه چا نه ده منلې. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې پر کونړ د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو مخه ونیسي. د جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د غونډې عمومي غونډې پر مهال تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تر 15 ورځو وقفې وروسته نن بیا پر کونړ توغندي ورولې دي. تېره شپه د پاکستان له لوري د توغندیو په بریدونو کې 2 کسان ژوبل شوي ول. پاکستان د فضل هادي مسلم یار د تور په اړه لا څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ترکیه کې د کشتۍ ډوبېدو په هغې سیمې کې پلټنې پیل کړي دي چې پکې نه افغان پاسپورټونه موندل شوي دي. د وزارت مرستیال ویان د سراج الحق نن مشال راډیو ته وویل تر څېړنو وروسته به معلومه شي چې آیا وژل شوي کسان افغانان دي او که څنګه. تر دې مخکې د ترکیې چارواکو ویلي ول چې له استنبول سره نږدې په سمندر کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو په پېښه کې 24 کسان وژل شوي چې پکې نه افغانان ول. په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ایساف په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او شاوخوا 100 مشکوک کسان نیول شوي دي. د ننګرهار امنیه قومندانۍ ویاند حضرت حسین مشرقي وال نن مشال راډیو ته ویل پلټنیز عملیات بیګا شاوخوا 2 بجې په چپریار ولسوالۍ کې شوي دي. دده په خبره له وسلوالو د سیمې تر پاکولو به عملیات روان وي. طالبانو په عملیاتو کې د خپلو کسانو د وژنې یا نیولو خبرونه رد کړي دي. نن په امریکا کې د سینټ د 14 او د استازو جرګې د ټولو 415 غړو او 14 والیانو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي. شنونکي وایي تمه ده چې ریپبلیکن ګوند د استازو په جرګه کې خپل اکثریت یا برقرار وساتي او یا یې هم لا پیاوړی کړي. زیاته توجه البته د سینټ پر څوکیو ده. ریپبلیکن ګوند هیله لري چې له ډیموکراټانو د 100 سینټ واک ترلاسه کړي. د دې لپاره باید ریپبلیکن ګوند ټولې 14 وګټي. که ریپبلیکن ګوند د کانګرس د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي نو د ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما به دې ته اړ کړي چې د خپلو تګلارو لومړیتوبونه بدل کړي او د خپلې واکمنۍ د پاتې 2 کلونو لپاره په حکومتي چارواکو کې بدلون راولي. او رپورټونه وایي د اسلامي دولت ډلې وسلوالو د عراق په انبار ولایت کې لکتر لږه 14 سنیان وژلې دي. د ابو نمر قبیلې یو مشر شیخ نعیم وایي سغدریزې ډلې 13 ورځ په یوه کلي کې 90 سړي 4 ښځې او درې ماشومان ووژل. د دې قبیلې غړي تر هغې وروسته له کلي وتښتېدل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو وړوکی ښار ونیو. د خبرونو پای.
اوریدونکو خبرونه درته زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. په روانه خبرونه کې ځینې مهم راپورونه دادي. د ورغزو په کلایې سیمه کې د عاشوري په یو جلوس بریت شوی دی. یو ځایي خبریال یې تفصیل داسې وړاندې کړي. د پاکستان د دینی عالمانو یو اتحادی په وسوالو ډلو غږ کړی دی چې بریدونه دې ودروي. عاشوری په لړ کې په ټول پاکستان کې امنیتی ګامونه پورته کړل شوي دي خو یو کارپوه حکومت ته دا مشوره ورکوي
چې یو طرف ته که تو 15 کسانو ته سهولت رسې نو 90 کسانو ته تکلیف رسې. نو دې کې یو قسم لا بیلنس پکار دی.
د قدرتي افتونو سره د مبارزې د قبایلي سیمو اداره وایي حکومت ته د بې کوره شو خلکو لپاره تجاویز ورکړي دي.
دا چې مونږه دو پروپوزل جوړ کړی دي. یو د یو نوي کیمپ لپاره چې د خلکو ته کیمپ پتا دي کې جوړ کړی شي چې هغه د دوی ګورونو تم لاندې او پېښور تم لاندې.
سیما نړۍ او افغانستان مهم په پام کې دي. د مشال تر څنګ وسئ. اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږ د مشال ریډیو دا خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ دا خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لستلې او هم اوریدلای شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو په ورغزو قبایلی سیمه کې راکټي بریدونو او د بمی چاودنو له امله یو کس مړ او لکتر لګه 15 کسان ژوبل شوي دي. چارواکي وایي په کلایې هډ کوارټر کې راکټي بریدونو پس بمی چاودنه وشوه چې په دې کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده. د دې په خبره په چاودنه کې نښه شوي د ټولو تعلق د شیعه مسلک سره دی. نور تفصیل طارق ورغزی راکوي.
چارواکي وایي چې په ګلای هډ کوارټر کې راکټي بریدونو پس بامي چودنه وشوه چې په دې کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده. یو انتظامی چارواکي مشال رډیو ته نوم او غږ نه ورکولو په شرط وویل چې په سیمه کې د چودنې له امله ولسی وګړو ته سخت زیان رسېدلی دی. د ده په خبره په چودنه کې یو تن مړ او 15 نور زخمیان شوي دي چې د ټولو تعلق د شیعه مسلک سره دی. ده وویل چې دغه چودنه شاوخوا 12 بجې په مرزو سیمه کې هغه وخت وشوله کله چې مانیخېلو نه ماتمي جلوس په کلایې هډ کوارټر کې د مرکزي امام باړې په لور روان و. چارواکي دا هم وویل چې ابتدایي معلوماتو نه دا معلومیږي چې دغه چودنه په سړک خښ کړی شوی مانس بم باندې د یو کس خپه د راتلو په وجې شوې ده. بل خوا مقامي خبریال صالح الدین مشال رډیو ته وویل چې په کوم ځای کې بامي چودنه شوې ده نو هغه ځای ځایي خلکو په خپل ولکه کې اخیستی دی او څوک هم ورته نه پرېږدي. زخمیان شوی کسان په خپل اوچت کړل او هسپتالونو ته ورسول. مقامی خبریال وایي چې په سیمه کې د دین وړاندې راکټي بریدونه وشول چې د هغې له امله په خلکو کې یره ترخه سوا شوې ده. انتظامی چارواکي په خبره په کلایي سیمه کې د راکټو د یو ګولې د لګیدو په وجه دوه کسان زخمیان شوي دي. چارواکي وایي چې د سهار راهیسې په کلایي کې د نامعلومه ځای نه د راکټو نهه ګولې وتوغول شوې چې پکې 15 ګولې د مرکزي امام باړې سره نږدې غورځېدلې دي. چارواکي زیاته کړه چې ژوبل شوو کسانو کې د زیاتره کسانو حالت ښه دی. واضح دی چې د اتوار په ورځ په کلایي سیمه کې د نامعلومې سیمې نه د راکټو درې ګولې توغول شوي چې پکې یو تن مړ او څلور نور زخمیان شوي وو. د دغو پېښو په اړه لا تر اوسه پورې چا په خپل سر نه دی اخیستی. تارک ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ وئ. د دغې پېښې نه مخکې تېره ورځ د پاکستان سنی تحریک علما بورډ د عاشوري په ورځ د انسانانو وژنه د اسلام او شریعت پر ضد ګرځولې ده. ویلي دي چې الله تعالی د بیګنا انسان وژنه حرام ګرځولې ده. دې خبره د یو فتوی د لارې کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکړي.
دا اشوری پورس د سنی تحریک علما بورډ د سلو نزیاتو عالمانو او مفتیانو فتوا جاری کړی دا چې په اسلام کې دی ورځی ته ډیر اهمیت ترلاسه دی او دا د عبادتونو ورځ ده. باید چې وسلوال په دی ورځ د چاودنو او نور حملو نه ډډه وکړي او بی ګنا خلک نه وجني. لمشال ریډیو سر خبرو کې د سنی تحریک علما بورډ ویان فهیم الدین اویل چې دی په دې فتوا کې عسکری تنظیمونو ته د پرام نه اوسېدو اپیل کړی دی چې په دې ورځ باندې سبد پیښه رامنځته نشي ځکه چې الله تعالی یو بی ګنا انسان وژنه په عام ورځو کې هم منی کړی ده. نو په دې ورځ خو بیخی ناجیز ده. نوموړی د دې فتوی په اړه زیاته کړه.
یہ فتوا مطلب ہماری طرف سے جاری ہوا ہے اسلام آباد سے.
دا فتوا زمنگ لخوا د اسلام آباد نه جاری شوی دا او پدې کې د ټول ملک د سنی تحریک بورډ د سلو نه زیاتو عالمانو او مفتیانو ګډون کړي وو. پدې کې ویل شوی دی چې الله تعالی یوم عاشور ته یو خاص عزت او احترام ورکړي دی. باید چې وسلوال هم د دې ورځې احترام وکړي او د بی ګناه خلکو د وجلو نه ډډه وکړي ځکه چې دا د شریعت سره ټکر خوري او په هیڅ طریقه جایز نه دی. د ذکر د چې د سنی اتحاد کونسل او سنی تحریک علما بورډ لخوا تیر وختونو کې هم دا قسمه فتوی جاری کړي شوی دی چې پکې طرح غری غندلې شوې ده او دای د اسلام په ضد ګرځولې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
که زه هم په اورګزو قبایلی سیمه کې دغه پیښه شوې او یو کس پکې وجل شوی او 15 جوبل دي، خو نن په ملک کې د لسم محرم په ورځ په مذهبي جوش و خروش سره نمانځل کیږي او د لړ کې حکومت امنیت ټینګ ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړی دي. او د اسلام آباد، پیښور، کراچۍ، لاهور او کوټې په شمول د ملک په 73 ښارونو کې د موټرسایکل په خبرګي سورلۍ بندیز لګولې، د ټلیفون سرویسونه هم بند دي. نور تفصیلات د اسلام آباد نه د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
نن یعنی د لسم محرم په ورځ حکومت په ملک کې امنیتي انتظامات سخت کړي دي او د لړکې په داخله وزارت کې قائم کړی شوی خصوصي مانیټرینګ سیل په ټول ملک کې د سکیورټۍ د صورتحال څارنه کوي. داخله وزارت په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ملک 450 حساسې ګرځولې شوی ضلعو کې د پولیس نه علاوه د فوج، رینجر او اف سي 23000 شپږ سوه نه زیات اهلکار تعینات کړی شوی دي او د ضلعو کې د جلوسونو د هلیکاپټر د لارې هم فضايي نگراني کیږي. په بیان کې ویلي شوی دي چې د اسلام آباد، پیښور، لاهور، کراچۍ او کوټې په شمول په یو شمیر ښارونو کې د موټرسایکلو په ډبل سورلۍ بندیز لګولې شوې ده او د خیبر پښتونخوا انتهایی حساسې ګرځولې شوې ضلعې پیښور، هنګو، ټانګ او ډیر اسماعیل خان نه علاوه د پنجاب، سند او بلوچستان انتهایی حساسې ګرځولې شوې ضلعو او اسلام آباد کې د جلوسونو په لارو موبایل سرویس بند ساتلې شوې ده. د لسم محرم لپاره کړی شوي امنیتي انتظاماتو په حقله مشال ریډیو چې کله د اهل تشی تنظیمونو تحریک جعفریه پاکستان پاکستان شیا علما کونسل او امامیا سټوډنټ ارګنایزیشن چارواکو سره د خبرو کوشش وکړو، نو موبایل سرویس د بندیدو له وجې ورسره رابطه ونه شوه. بلخوا د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سید نذیر د حکومت لخوا کړی شوی انتظاماتو په حق لوایي
محرم کې خو سنسټیو معاملې وی پدې چې زمونږ ملک کې ترقابریت زیات ته او دا سی پی خې را پېښې شوې وی چې پاره کې مرګ زوب لا هم شوی دا په دغه ته چې وګوري نو سکیورټی اقدامات خو ضروري خبره ده چې پکار دي، لیکن بل طرف ته چې وګوري چې عام خلک چې دا غوې اکثریت ته لاري دي سړکونه دي تګ را تګ وی د چا سي ایمرجنسي وی نو هغه ته به مشکلات ډېر زیات وی. دا غي نه علاوه ټلیفون سرویس خو نن سبا دار چا ضرورت ته او دا یو اسینشل سرویس ته مطلب دا دی چې یو طرف ته که تو پنځو کسانو ته سہولت رسې نو نږدې کسانو ته تکلیف رسې، نو دې کې یو قسم لا بیلنس پکار دی.
یاد دی وی چې تیر کال هم د کراچۍ، لاهور، کوټې او پېښور په شمول د ډېر شونه زیاتو ښارونو کې موبایل سرویس بند ساتل شوی و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوم د عاشورې په دې موضوع کې پاتې کیږو. په بنو کې د اهل تشی جلوس لپاره انتظامیه کوټل انتظامات کړي او اهل تشی جلوس ماتمی جلوس راوته او دغل د سړکونو کرفیو دوام لري او لارې تړل شوي. عمر دراز وزیر په نور تفصیل راکړي.
د بنو پولیسو مشر عبدالرشید مشال ریډیو ته وویل د پرون سهار شپږو بجو نه ښار ته دننه او بهر ټولې لارې تړل شوې او د پولیسو ګڼ شمېر نفری د ماتمی جلوس په لاره او بهر ځای پر ځای کړې شوې. بنو ښار کې د پرون سهار نه کرفیو لګول شوې چې نن مازیګر پورې به دوام لري. د پولیسو مشر عبدالرشید خان مشال ریډیو ته وویل د ماتمی جلوس په ځانګړې لاره او بهر د سکیورټی انتظاماتو نه مطمئن دي او امنیت ټینګ ساتلو لپاره یې پوره هڅه کړې.
موږ الابوریټ سکیورټی ارینجمنټس کړې دي، په دې کې ناکبندي دي، ایکسټرنل سکیورټی انوایرمنټ جوړ شوی دی، روټ پروټیکشن دی، بیا د جلوس پروټیکشن دی، سټریټ پلګینګ شوی دی، 10 موبایل پک اپس د پولیس هغه په علاقه کې ګرځي سراؤنڈنگس کې. صرف په دې وینو کې موږ 300 کسان زموږ دلته کې ډیپلای دي، چونکه آی ڈی پیز راغلي دي، نورې ډېر مسایل دي، نن سبا خطر ده ځای په ځای دشګردي واقعاتو شنو موږ سکیورټی نور هم انحاس کړی ده، چک پوسټونه د ضلع ان اوټ ټول آپریشنلی اور اگر چکم نے سخت ناکہ بندے پاگی بانے شروع جی.
دا حلے تشیلو ماتمی جلوس منڈان گیڑ بنونا سہار نہا بجے راوتلے چه پا ریلوے روڈ باندے کسٹم پارک تروان شوے او دا پولیسو پوینا ماس پی خین ناپس با منڈان گیڑ مرکزی امام برگا حسینیتا واپس زی. دا حلے تشی ماتمی جلوس یو گڑنوال مشال ریڈیو تا ہوئے دا انتظامی گامونو نا مطمئن دی او بنو کې د اهل تشی او سنی ترمنځ د پخوانه خروابیت قائم دي.
زاکر نوروز علی کربلای، سیکرټری جنرل مجلس عبادت مسلمین ضلع بنو. موږ د سکیورټی نه ډیر مطمئن یو، ځکه چې ډی پی او صاحب، کمشنر صاحب ډیر اصولي انتظامات مشتکړي دي. شب عاشور جلوس په متعلق ډیر اصولي طریقې باندې مشت سکیورټی پرووایډ کړل. اغه نه علاوه بنو چې سیمه انتظامیا دي، کاغا بلدیا دا سیمه د سکیورټی حواله سره تعلق لري، اغه ډیر په خاطر کې باندې مشت
دا یادونه دا چې نن د لسم محرم الحرام په موقع د پاکستان په بلابلو ښارونو کې د ماتمی جلوسونو خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي شوي او په زیاتو سیمو کې موبایل فون سرویس هم بند کړي شوی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلي
پا پاوکم یولس بجی
حجرا
پا یوا نیمه بجا
ستونزه او سرکار
پا پاو بانده دو بجی
ده کرخ پغاڑا
پا دو نیمه بجی
ده نڑای رنگونا
پا دری نیمه بجی
شال او شملا
پا پاوکم سلور بجی
ده مشال تر رنا لانده
پا سلور نیمه بجی
دغه ټول خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com باندې هم اوریدلی شي هم لستلی شي. ستاسو په یو بل راپور ته راګرځوم. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وای چې ځینې ترهګر خ او ځینې بد ګڼل ځان ته دوکه ورکول دي، ځکه چې په ترهګرو کې ښه نه وي. نوموړي مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې د امن پر ځای کولو لپاره کوټلي ګامونه اخیستل پکار دي، خو د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت د ترهګرو په وړاندې ډېر نرم دریځ خپل کړی چې له وجې د خلکو ژوند محفوظ نه دی. شانواز ترکزی په دې حقله دا تفصیل راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبی پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر امیر حیدر خان هوتی ویلي چې د ترهګرۍ ضد جنگ کې پښتنو د امن لپاره ډېر لوی قرباني ورکړي، خو وایي چې نن په پېښور کې څوک د موجوده حکومت د بېغورۍ له وجې محفوظ هم نه دي.
زموږ حکومت هغه نیخ په نیغه معنی د انتها پسنده خلاف یو منظم حرکت او کوشش کولو ته تیار نه دي. عمده کا وجه دا چې نن زمونږ پېښور کې دننه هغه علاقې چې هغه کې مخ دهشتګردو موجودګي هلته کې مسلسل او مستقل نه و، اوس باقاعده دهشتګرد په دې کې کامیاب شوی دی چې هغه موجودګی مشته، هغه خلکو لدم کېم ورکي او دغه په نتیجه کې یو ډېر لوی خوف نن پیدا دی په خلکو کې چې چا وس کې د هغه د پېښور نه کډه وکړه.
پرون ما خام په شو قدر بټګرام کلی کې د ورکرز کنونشن ورستو د مشال رادیو سره په مرکه کې امیر حیدر خان هوتی زیاته کړه چې کو وسلوال په هر څومره ډلو کې تقسیم شي، خو هغه بیا هم د ټوپک په زور خپل مقصد تر لاسه کول واړي.
د دوست او د دشمن په کې پته نه لګی، بدقسمت نه د او د بد طالب او د خو د بد دهشتګر په نوم باندې موږ ډېر لوی نقصان مونږ په کار اوس دادا چې په دې خطه کې تسش پاکستان نه بلکې چې کوم نور ملکونه لري بالخصوص افغانستان او موږ په شریکه باندې د خپلو مشکلاتو د حل لپاره خپل ستړي خپل حل زلو.
لیاوی مودې راهسه د افغانستان دولت په پاکستان او د پاکستان حکومت په افغانستان د پولي اخوادي خو د ګولي ورولو تورونه لګوي. نو امیر حیدر خان هوتی وویل چې دا د دواړو دولتونو ترمنځ د اعتماد کمی دی.
د کې نقصان بنیادی طور د پښتون قام او دې کې نقصان د امن شو، او چې کوم ترهګر دي یا کوم انتها پسند دي هغه د دینه قوت مونته. نو په کار دا ده چې افغانستان او پاکستان موږ په شریکه معنی د خپل مسلو حل ولټو. کله پاکستان او د افغانستان اولس راپاسید د دوانو ملکونو ترمنځ د یو موثر او مضبوط رشتې د قیام لپاره، نو که حکومت د افغانستان یا حکومت د پاکستان لړ نمي، خو د خلکو قوت دومره اثر لري چې زما په خیال دواړه حکومتونه به دې ته مجبور شي چې دا غي د خلکو د خواهش او د رائے او د خوخه مطابق به ضرور دا فاصله ختمي.
دوول چې د عوامي نېشنل ګوند د طالب وسلوال سره کومه شخصي او یا د ګوند لانجه نه ده، خو ګوند امن غواړي او وسلوال امن نه غواړي.
هغه ته دا پته ده چې عوامي نېشنل پارټي د پښتنو نماینده جماعت ته لہذا مونږ دا غي په نخه مانی، هغه مونږ یو رکاوټ کړي. حالانکه چې څنګه ما دا وی چې زبنګ د اغي سره ذاتی اختلاف یا د پولو پټی جنگ نشته رې، کپ کم او رزمانی اغي را پاسې دل وغي ته دا احساس وشو چې اغي د امن خبره کوي او د خورې د آبادی او د ترقې خبره کوي، نو موږ به وته وایو چې په خیر راغله. خو بجادي اختلاف دی وخت کې د یو نظریه دی.
نو موري په اخیره کې ول کڅوک د پښتنو د اصلاح ترقی سوکالي او د یو والی خبره کوي، هغه که سیاسي ګوند وي او که مذهبي جماعت، نو هغه د وسلوالو هدف شي. خودول چې د دین ډېری پښتنې ولاړېږي چې دا څوک دی اولی غواړي چې ګنی پښتانه د نړۍ د نورو قومونو سره سیال نشي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شو قدر.
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداري غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
پاسې ډېر سخت راغلي تیر یا هر څه کې
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د قبایلی سیمې خیبر نه د بیکوره شو خلکو په اړه یو راپور وړاندې کوو. د قبایلی سیمو د قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې دوی د پاکستان وفاقي حکومت نه د خیبر ایجنسۍ د باړې او تیرا د کډوالو دپاره د یو بیل کیمپ او د شمالي وزیرستان د کډوالو په څیر د یو پیکج غوښتنه کړې ده. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د قبایلی سیمو د قدرتی افتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای ډیپټی ډایریکټر حسیب الله مشال ریډیو ته وایي چې دوی د پاکستان وفاقي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د خیبر جنسۍ د باډي او تیرا کډوالو د پاره دی یو جدا کیمپ جوړ کړی شي او دوی ته د هم د شمالي وزیرستان د کډوالو په شان اسانتیاوې ورکړل شي.
یو د یو نوی کیمپ لپاره چې د خلکو ته کیمپ بداخلې کې جوړ کړی شي چې هغه د دوی کورونو ته هم لنډ وي او پېښور ته هم لنډ وي. او بل دا دی چې موږ یو بل پروپوزل موف کړی دی وفاقي حکومت نه موږ غوښتنه کړې ده چې څنګه موږ د نورو متاثرونو د شمالي وزیرستان متاثرونو څنګه امداد شوی دی دغه رنګي دی د نورو له هم هغه رنګي امداد وکړي یعنی یونیفارم اسسټنس لکه دا غوښتنه موږ کړې ده اوس دا وفاقي حکومت باندې ده
د ایف ڈی میں چار واقو زیادہ کڑا چپ دے نوی پیکج کے بعد د باڑی او تیرا خلکو تا د کورنۍ په سر د میاشتې لگ تر لگا 2000 روپے خوراکی او غیر خوراکی سیزونا ملاوی گی او په دې جدا کیمپ کې به ورته د صحت او تعلیم اسانتیاوې هم ورکول شي. د باڑے سیمی او مشر خیال متشا پردے د ایف ڈی میں د غیگام په حق لوائی
د خیبر جنسۍ په باړه کې د اکتوبر د 14 نیټه نه د خیبر ون په نامه د وسلوالو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل شوي دي او د دغې عملیاتو له وجې یو ځل بیا په زرګونه خلک بې کوره شوي دي او په اورکزو پېښور او نوخار کې خواره واره پراته دي. خو د اف ډی می چارواکي وایي چې اوس هڅه کوي چې یو ځای ته یې راغونډ کړي. فرحات شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013 14500 1500 1500 او 1300 کلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې په دې وروستو کې د مړو د موندنې سلسله زیاته شوې ده. تېره ورځ هم د دغه ښار په موچکو سیمه کې د 15 کسانو مړي موندل شوي دي. د بشري حقوقو سازمان وایي موندل شوي زیاتره مړي یا په پولیسو مقابلو کې وژل شوي، خودل کیږي او یا یې مړي همداسې غورځول کیږي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکړي.
په کراچۍ ښار کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د ځینې کسانو مړې موندل کیږي. تیره ورځ هم د دغه ښار د موچکو په سیمه کې د 15 کسانو مړې موندل شوي دي. د ژغورنې د ادارې چارواکي وایي د 15 واړو موندل شوو مړو په وجودونو د تشدد نشانونه شتون لري. د دې ترڅنګ دوی له نږدې څخه په ډزو ویشتل شوي دي. که څه هم د دغو 15 واړو مړو پیژندګلوي تر دې دمه نه ده شوې، خو د دې نه مخکې هم له دې علاقې څخه د یو شمېر کسانو مړې موندل شوي دي. د موچکو سیمه د بلوچستان او کراچۍ ګډي پولی ته نږدې موقعیت لري او په دې سیمه کې زیاتره بلوچان ژوند کوي. د موچکو زیاتره علاقه شاړه ده. له دې سیمې د دې نه مخکې په موندل شوو مړو کې د هغو کسانو مړي هم شامل وو څوک چې د بلوچستان صوبې څخه بېدرکه شوي وو او وروستو یې مړي په دې علاقه کې غورځول شوي وو. په کراچۍ کې د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی د دغو مړو شمېر جمع کوي او په دې اړه وخت په وخت رپورټونه هم جاری کوي. د یاد کمیشن چارواکی عبدالحی په اڑا مشال ریڈیو توائی
ہوتا ہے کہ لوگ اغوا کیے جاتے ہیں، ان کے خاندان کے لوگ بہت سے کیسز کے اندر
دے وائی کم خلق چی تختول کی گی. پدوئی کی دے گنش میر خلقو کورنائی منگتا اطلاع رکوی چی دا دوئی خپل خپلوان ارک دی یا امنیتی زواکونو نیولی دی. خوبیا روستو دا دغا خلقو مڑی مندل کی گی. حقوی یا پا پولیس مقابلو کی وجل شوی خودل شوی بی او یا هم دا دوئی مڑی غرزول شوی بی.
اس کے بعد خبر یہ ملتی ہے کہ کہیں انکاؤنٹر میں مار دیا یا کہیں اس کی ڈیڈ باڈی پڑی نہیں.
د هغه په وینا د اکتوبر په میاشت کې د کراچۍ له بیلابیلو برخو څخه د هتاتیا داسې کسانو مړی موندل شوي چې یا خو په پولیس مقابلو کې وژل شوي ښودل شوي او یا د وژنې وروستو همداسې غورځول شوي دي. نوموړي زیاته کړه په دې اړه دوی د کراچۍ امنیتي ځواکونو ته وخت په وخت لیکونه هم استولي خو دې لور ته تر اوسه هیڅ توجه نه ده شوې. د بشري حقونو کمیشن په کراچۍ کې تل دغه ډول وژنې د بشري حقونو په ضد کار بللې او په دې اړه یې د پلټنو غوښتنې هم کړې دي. بلې خواته د کراچۍ ښار امنیتي ځواکونو په دغه ښار کې ترسره شوې ټولې پولیس مقابلې اصلي بللې. همداراز د کراچۍ ښار له بیلابیلو برخو څخه وخت په وخت موندل شوو مړو په اړه نه خو چارواکو کله کومه کمیټي جوړه کړې او نه په دې اړه کومه قضیه منطقي انجام ته رسیدلې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی درنګ ساعت کې پښتونخوا کې د ماخام په نیمې بجې کېدونکو دي د خبرونو لنډیز د پاره ورزو پامیر ساحل ته.
په قبایلی سیمه اورګزو کې په بمی چاودنه او د راکټونو په برید کې یو کس وژل شوی، لک تر لګه 15 ژوبل دي. یو انتظامی چارواکي د نوم نه خود په شرط نن مشال راډیو ته ویل چاودنه نن په کلایي کې شاوخوا 12:30 بجې هغه محل وشوه چې د اهل تشیع ماتمی جلوس د امام بارګاه لوري روانو. د پیښې پړه چانه د منلې د پاکستان د سنی تحریک علما بورډ په یو فتوی کې له وسوالو غوښتنه کړې ده چې خلک د عاشوره ورځې په سوله ییز توګه لمانځلو ته پرېږدي. حکومتي چارواکي وایي نن یې په ټول پاکستان کې شوری د جلوسونو د امنیت لپاره ګامونه اخیستي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان پرون وویل که د پاکستان آئین مات کړل شو نو بیا به په هیواد کې یو نه بلکې 15 آئینونه عملی کیږي. تیر ورځ د هند او پاکستان د واګې پر پوله ورځنی تشریفاتي مراسم پر داسې مهال ترسره کړل چې د یکشنبې پر ورځ هلته ځانمرګي برید شاوخوا 15 کسان وژلي او لسګونه ژوبل کړي ول. په قبایلي سیمې خیبر کې نن په یو بمی برید کې د اف سی 2 سرتیرو په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. چارواکي وایي نن غرمه په بازار زخه خیلو کې دا بمی برید هغه مهال وشو چې د اف سی سرتیری او د توحید الاسلام په نوم د حکومت پلوه تنظیم غړي یوې مورچې ته ختل. د دې حملې پړه چانه ده منلې. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې پر کونړ د پاکستان له لوري د راکټي برودونو مخه ونیسي. پاکستان په دې اړه لاس نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ترکیه کې د کشتۍ ډوبېدو په هغه سیمه کې یې پلټنې پیل کړې دي چې پکې 9 افغان پاسپورټونه موندل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ایساف په ګډو عملیاتو کې 15 وسلوال وژل شوي او شاوخوا سل مشکوک کسان نیول شوي دي. طالبانو په عملیاتو کې د خپلو کسانو د وژنې یا نیولو خبرونه رد کړي دي. او نن په امریکا کې د سینټ د شپږ دیرشو او د استازو جرګې د ټولو 415 غړو او شپږ دیرشو والیانو د ټاکنې لپاره انتخابات کیږي.
اوریدونکو پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کولو. اوس د پاکستان خبر شو د ځینو اداریو مهم ټکي درته زموږ همکارا رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
جمهور اسپانه خپل ادارې کلی کې د واهګا بارډر حملې نه دا خبره واضح کیږي چې زموږ سکیورټي ایجنسیان هر وخت با خبره وي خو حفاظتي انتظاماتو کې سنه سره کمزوري ضرور شته. د سلوجه چې وسلوال خپل مقصد کې کامیاب شول. ادارې داخله چارو وزیر د خلیلي کې چې داخله چارو وزارت لخوا اطلاع ورکول باوجود وسلوالو خلاف څه اقدامات ولې اوچت نه کړی شول. د دې ناکامې مکمل تحقیقات به کیږي چې دا پیښه ولې رامخته شوه. ادارې زیاتوي دا خبره هم د توجه وړ ده چې شمالي وزیرستان کې وسلوالو خلاف اپریشن شروع کول په وخت دا خدشات وو چې د دې په نتیجه کې به وسلوال د ملک دننه خپل کاروایانی کوي. ادارې مخکلي کې حفاظتي انتظامات له وجې خودکش بمبار د پریډ ځای ته رسیدو کې کامیاب نه شو. خو دا خدشه ظاهریږي چې بارودي خودکش جیکټ دننه په ستریکا ورسول شو. نو که دا خبره صحیح وي نو بیا دې کې د دننه تن لاس ضرور کېدی شي. ادارې په وینا د غتن د لټولو ضرورت دی او دا معلومول هم ضروری ده چې د اطلاع باوجود سکیورټي انتظاماتو کې څه کمی پاتې شوی دی. لوجه چې دا پیښه مخې ته راغله. ادارې وایي دا خبره هم نظر کې ساتل پکار ده چې وسلوال د ناکامۍ ښکار شوي دي، خو چې کوم غیر ملکي قوتونه د دې په شا دي نو هغې د وسلوالو مکمل ناکامۍ نه مخکې ملک ته زیات نه زیات نقصان رسولو لپاره د هغې استعمال کولی شي. ادارې اخیر کې لیکي باید چې د دې پیښې مکمل تحقیقات وکړی شي او دا خبره دې هم معلومه کړی شي سیکیورټي څنګه ناکامه شوه ولې، چې بیا مخکې د داسې پیښو مخنیوی وکړی شي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي او وایي چې د دې حملې په اړه د مخکې نه اطلاع او خبرداری ورکړی شوی وه، نو بیا ولې پنجاب پولیسو، رینجرز او نور سیکیورټي ادارو دا خبرداری سنجیدګۍ سره وانخستو. ادارې لیکي اوس ضروري ده چې غونډ ملکي سیکیورټي نوره هم مضبوطه کړی شي او په خصوصي توګه د جوماتونو، امام باړو او جلوسونو تحفظ لپاره د کوټل اقدامات اوچت کړی شي. اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د حکومت لخوا د روانې میاشتې وړومبۍ نیټې نه د پیټرولو په نرخونو کې د کموالي اعلان شوی دی، د څنه چې د اولس دا امید و چې د امروزه ضرورت شیانو نرخونه به هم کم شي. ادارې وایي د پیټرولو نرخونو سره د هر سیز نرخ اوچت شي، خو چې کله د پیټرولو نرخ له وجې اولس ته څه فایده رسي نو بیا پکې خنډونه مخې ته راځي. ادارې زیاتوي د حکومت لخوا د پیټرولو په نرخونو کې څه د پاسه 9 روپۍ کمی شوی دی، خو ګراني نه کمیږي. ادارې لیکي د روټۍ او پیو نه واخلې د ضرورت هر سیز ګران دی. میډیا کې خبرونو نه پس یو نیمه کاروایي انتظامیه لخوا وشي خو د هغې اثر نه وي. په داسې حال کې د حکومت حکمرانی، انتظامیه او د صارفینو د حقونو ادارې چرته دي؟ ادارې اخیر کلی کې سوال دا پیدا کیږي چې ولې حکومت ذمېوارانو خلاف بې وسه شوی دی. باید چې حکومت صرف نارو او داوونه کار نه اخلي بلکې عملي کار دې هم وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، پاکستان کې د یوې لنډې مودې د قرارۍ وروسته یو ځل بیا د پنجاب په واګه کې د برید په کېدو سره تشدد رامخته شو. دې حمله کې ګڼ خلک ووژل شول او ګڼ نور زخمیان شول. په اړه واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیاتو هم د وسلوالو د بریدونو قوت نه دی ختم کړی. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکلي چې په دنیا کې خبریالان لا هم د امنیتي ستونزو سره مخ دي او ډیرو کمو هغو کسانو ته سزا ورکول کیږي چې پر خبریالانو حمله کوي. د دې وجې د مطبوعاتو کار ډیر ستونزمن شوی. نور تفصیل له بشیر ګواخ څخه اورو.
د هندوستان سره پر پوله د پاکستان په واګه کې هغه ځانمرګي برید چې ګڼ خلک یې وژل په داسې حال کې شوی چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې د 2 ورځو له آرامۍ وروسته دې برید یو ځل بیا د داسې حملو په وړاندې د پاکستان کمزوري په ډاګه کړې. دا پیښه په داسې حال کې کیږي چې دې وروستیو کې پاکستانی چارواکو بیا بیا خپلو خلکو ته ویلي چې د وسلوالو ممکنه حملو په اړه دې هوښیار اوسي. د ورځپاڼې په خبره ډیرو خلکو هیله درلوده چې په شمالي وزیرستان کې روان پوځي عملیات به د پاکستان دننه د بریدونو امکانات کم کړي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې جنوبي ایشیا کې د ترهګرۍ په اړه د شمیرو ساتونکي یو ویب سایټ لیکلي چې پاکستان کې د دې کال په 13 میاشتو کې 1.59 ولسی وګړي د ترهګرۍ په مختلفو حملو کې وژل شوي دي. تیر کال په همدومره موده کې دا شمیر 2,815 و. د ورځپاڼې په خبره د هندوستان سره پر پوله د پاکستان په واګه کې دا برید داسې مهال شوی چې دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د پوله ساتو ځواکونو پر یو بل د ډزو وروسته حالات سمېدو خواته روان و. بلخوا د برتانیا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د سویډن یو خبریال نیلس هارنر د دې کال په مارچ میاشت کې کابل کې ووژل شو. هغه د سویډن ریډیو سره کار کاوه چې دغه هیواد د نورو مطبوعاتو په پرتله د بهرنیو مسایلو په اړه ډېرې خپرونې لري او د دې کار لپاره د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 21 خبریالان موجود دي. د ورځپاڼې په خبره داسې نښ کړي چې د نیلز هارنر د مرګ مسله بحل او وژونکو ته به سزا واورول شي. ګارډین د ملګرو ملتونو د یو ناچاپ شوي رپورټ حواله ورکړی ویلي دي چې له 2006 کال څخه تر اوسه په دنیا کې 593 خبریالان وژل شوي چې یوازې د 6% خواوشا خبریالانو د وژونکو د نیولو په اړه څه شوي دي. ورځپاڼه زیاتوي چې ملکونه باید د خبریالانو د کار د ښه پرمخ تللو په خاطر د هغوی د حقونو په دفاع سره یې ژوند خوندي وساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د اوکراین ولسمشر نن د خپل هیواد د امنیتي ادارو له مشرانو سره ګوري. ټاکل شوی چې په دې کتنه کې د اوکراین په ختیځ کې په تیر پا په 13 ستمبر میاشت کې د اوربن تړون ته د کیف تعهد په اړه خبرې وشي. نور تفصیل د رضوان مراد په دې رپورت کې اورو.
تمه ده چې د اوکراین ولسمشر د دې هیواد په ختیځ کې له روسي پلو بیلتون غوښتونکو سره د اوربن د تړون په باب له خپلو لوړتبه امنیتي چارواکو سره وګوري. پترو پوروشینکو د امنیتي ادارو له مشرانو سره په داسې وخت کې ویني چې بیلتون غوښتونکو په ختیځ دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې له خپل لوري انتخابات کړي دي. پوروشینکو ویلي دا انتخابات د اوربن له هغه موافقې سرغړونه ده چې کیف او بیلتون غوښتونکو په 13 سپتمبر میاشت کې د بیلاروس په پایتخت منسک کې کړي وه.
Псевдовибори є грубим порушенням Мінського протоколу від 5 вересня.
دوی دغه دروژن انتخابات د منسک له موافقې څخه ښکاره سرغړونه ده. د سپتمبر د 15 نیټې په موافقه کې ویل شوی سیمه ایز انتخابات د اوکراین د قانون پر اساس یوازې په دونباس سیمه کې ترسره شي. موږ ورته دا فرصت برابر کړ خو د نومبر د 2 نیټې د خندا وړ انتخاباتو د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړه. دې کار په جدي توګه په دونباس کې وضعیت بدتر کړ او د دې مسؤلیت دغه انتخاباتو د ترتیبونکو، تنظیمونکو او هغو کسانو پر غاړه دی چې د دې دروژن نو انتخاباتو امر ورکړی دی.
اورګانیزاتوریف ای زموونکو په سفده ویبر
دا اوکران ولسمشر دا انتخابات د خندا وړ بللی وای چې د یو قانون لاره به د اوکران د ختیځ دونیتسک او لوهانس خارونو ته محدود خپلواکي ورکړي. په همدې حال کې متحده ایالاتو د اوکران په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو لخوا تر سره شوی انتخابات شرمونکي بللی او په ډاګه کړی ده چې واشنگټن به د دې پروسې پایله په رسمیت ونه پیژني. اروپای ټولنې او د ملګرو ملتونو سره منشي هم د اوکران په ختیځ کې تر سره شوی انتخابات غندلې دي. اخو باید روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اوکراین د ختیځ نوې مشرتابه اوس باید له کیف سره د روانه شخړې په اړه خبرې ترسره کړي. د اوکراین په ختیځ کې د ترسره شوې انتخاباتو نتیجې ښیي چې د وسلوالو قمندان الکساندر زخارچینکو د 1/1300 کرایو په ګټلو سره د دونیتسک ښار او ایګور پلاتنیتسی د 3/1300 کرایو په ترلاسه کولو سره د لوهانسک ښار انتخابات ګټلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوزونکو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپلې غوړې د دې تر څنګ د خبرونه تاسو زموږ په پاړه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلې هم اوریدلې شئ. د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته یو راپور وړاندې کوو. د افغانستان د پکتیا نه راغلی. د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د دوشنبه په ماښام په 1:14 کې 15 تنو ته مرګ جوړ راوړېدلې. نور حال له سیمې زموږ د همکار داود طپان پر لیږلي راپور کې اورو چې د خلکو په ویر پیلې کې
تیر ماښام د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې 14:15 تنو ته هغه مهال مرګ ژوبله واړوله چې خلک له ښاره د کورونو پر لور رهي وو. 14 په ګردیز ښار کې د ځای پر ځای شویو 14 توکو پر اساس رامنځته شوه چې 22 تنه په کې ټپیان او 3 تنه په کې ووژل شول. د ملکی روغتون سر طبیب ډاکټر اګل پکتین وایي چې په ټپیانو کې شپږ تنه ماشومان هم شامل وو چې د دوی په ګډون د ټولو وضعیت د ډاډ وړ دی. دا نوموړي په خبره کې بیا هم د ټپیانو وضعیت نارمل نه و نو دوی به د مرکز کابل روغتونونو ته واستوي. د پیښې د نویت په اړه تر دې مهاله چارواکو کومې څرګندونې نه دي کړې خو د پیښې پر ځای کې یو ټپي د 14 کې صد داسې کوي. دا دې پېښې مسولیت تر دې دمه چا په غاړه نه دی اخیستی او د نوي حکومت د رامنځته کېدو څخه وروسته دا لومړی ځل دی چې د ګردیز ښار کې 14 نامو خلکو ته ګڼ مرګ ژوبله اړوي.
اوریدونکو د ګردیز د دې پېښې نه پس ورزو کندهار ته. د کندهار د مرستیال والي عبدالقدیم پتیال جنازه د دغه ولایت د پوهنتون د مشاهیرو په هدیره کې خاورو ته وسپارل شوه. په عین حال کې د کندهار فرنګیان د پتیال وژنه د دغه ولایت لپاره یوه لویه فرنګي ضایعه بولي. طالبانو په خپل تازه پیغام کې د نوموړي د وژل کېدو پړه منلې. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور لري چې د مرحوم رپور لري چې تاسو په امر تر راغلو.
عبدالقدیم پتیال د یکشنبه په پاکستان دغه ولایت په پانتون کې د یو نامعلوم وسله له خوا په ډز سره ووژل شو. د نوموړي د جنازې په مراسمو کې دغه ولایت د سرپرست والی ډاکټر توریالی ویسا په ګډون یو شمیر دولتي چارواکو، فرنګیانو او د مرحوم کورنۍ برخه لرله. د کندهار والی توریالی ویسا وویل چې د پتیال د ترور په تړاو یې څېړنې پیل کړې او ولسمشر هم دغه د وژنې د څرنګوالي لپاره پلاوی ټاکلی. سرپرست والی پتیال یو با احساسه ځوان چارواکی او فرنګي شخصیت یاد کړ چې په وینا یې د هیواد آبادی او فرهنګ لپاره ډېرې هڅې کولې. ویسا وویل له دې امله چې پتیال به پوهنتون ته له ځانه سره ساتونکي نه دننه کول، هغه په ډېرې اسانۍ د پوهنتون په درسي خونه کې په نشه سو.
زه به د ارواښاد نومیالي صاحب یو اصطلاح چې هغه به په مکتب کې د داسې شاګردانو لپاره استعمالول چې دی جامع الفنون و. پتیال صاحب په شاعري کې هم بے مثل و بے نظیر و، په لیکنه کې هم بے مثل و بے نظیر و، په مذهبي و دینی مسایلو کې هم واقعا د پسې مثال ډېر په یدي. دا که څه هم ظاهرا د لږ عمر خاوند و، ولې په حقیقت کې دی ډېرې تجربې د ډېرو مسنو کسانو په شان تجربې درلودلې.
له پتیال څخه درې اولادونه او یو میرمن پاتې سوې. د کندهار فرنګیان د پتیال وژنه د دغه ولایت لپاره یوه لویه فرنګي ضایع بولي. محمد حکیم بری او سمی غیرتمل د ازادي راډیو سره په خبرو کې عبدالقدیم پتیال یوه مهمه فرنګي څیره وبلل.
پتیال په دې ډګر کې نابغه و، هم د شک وتلې او مبالغه به نه وي. پتیال صاحب څو اړخیزه شخصیت و، هغه یو ښه لیکوال و، ښه ادیب و، ښه شاعر و، ښه محقق و، او د هغه تر څنګ یو تکړه مینناک ملګری ونډیوال مهم و چې د هغه د 1990 کال د ملګرتوب ویاړ ما درلود.
شهید پتیال صاحب ډېر ستر خاصیتونه لرل. هغه د دې سیمې دپاره و یو لورین و، هغه د دې سیمې دپاره یو ستر انسان و، هغه یو عظیم انسان.
عبدالقدیم پتیال د حاجي سردار محمد زوی و. د 1416 هجري شمسي کال د هوت په لومړۍ ورځ د کندهار د لومړۍ ناحیې د ملاولي محمد اخوند په کوڅه کې زوکېدلی. پتیال د سیاست ترڅنګ فرهنګي فعالیتونه هم کول. له نوموړي څخه د ترجمې په برخه کې د زرپانی په نوم یو چاپي ناول پاتې دی. لومړۍ شعري مجموعه د انکار په نوم خپره کړې. د ارواښاد استاد بینوا پر ژوند او آثارو یې لومړی مستقل اثر. د لوی خدمتګار ارواښاد استاد محمد ګل نری پر ژوند او آثارو یې یو بل اثر چاپ کړی. د دغو مستقلو آثارو ترڅنګ یې د 200 په شاوخوا کې علمي او تحقیقي مقالې او ترجمې د هیواد په بیلابیلو مجلو او اخبارونو کې خپرې سوي. د پتیال جنازه د دغه ولایت د پوهنتون د مشاهیرو پادره کې خاورو ته وسپارل شوه. د نوموړي د وژنې مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخستی. قاری سپه احمدی رسنوی ته ویلي چې پتیال د دوی د یو ملګري لخوا په ډزو سره وژل شوی او هغه کس اوس بیرته د طالبانو لیکو ته سن شوی دی.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پوکم یو لس بجې
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې دوه بجې
د کرخه په غاړه
په دوه نیمه بجې
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجې
شال او شمله
په پوکم سلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په سلور نیمه بجې
اوریدونکو په ننګرهار کې د خونځوز د کوونکو او استادان د نوي تعلیمي نصاب څخه شکایت کوي. دوی وایي چې نوي تعلیمي نصاب دومره ګران لیکل شوی چې استادان پرې هم په سمه توګه نه پوهیږي. خو د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی ټول استادانو ته د نوي تعلیمي نصاب زده کړې ورکړې دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو همکار باز محمد عابد راکړي.
په تیرو سو کلونو کې چې د پوهنې وزارت له اړخه نوي تعلیمي نصاب جوړ شوی د خونځو د شاګردانو په وینا دومره ستونزمن دی چې ښوونکي هم نه پرې پوهیږي. د نورزیا په نوم یو انجلۍ چې سکل د 12 ټولګي نه فارغه شوی د نوي تعلیمي نصاب نه سر ټکوي.
زمونږ انګلیسي استاد دا سوچ چې هغه خپل هم په انګلیسي کې نه پوهیدل را بغلل او یو څو حروف به مونږ ته تشریح کول خپل هم پینو پوهیدل مونږ ته زیاتره کارهانه ګره کول او همدا شان زمونږ د ریاضي استاد چې هغه زیاتره به د سکول چې کله به چې ریاضي کې سوالونه حل کړل چې کوم څه به پاتې شول یا پیدا پون شول هغه به مونږ ته کارخانه ګره کول خصوصا د تمرین.
په ننګرهار کې د توحید په نوم د یو خیریه ښوونیز مرکز ښوونکي زرلخت هم د نوي تعلیمي نصاب نه شکایت کوي. دی وایي پکارو چې په نوي تعلیمي نصاب اول خون کې پوهول شوی وو.
کله چې دا کتابونه توزیع شو یا تر دې چې استادان هم پې نه پوهېدل دلی سو، بیا د معرف د خوانه ورکشاپونه شور کړل شول. هغه استادان چې دلته راتلل، یعنې هغوی هم مشکل په دې کې درلودو. یو خو په ډېره لوړه سویه باندې دي، باید د شاګرد مشکل په نظر کې نیولی وو، او که مشکل هم په نظر کې نه نیول کېدلو، باید داسې استادان یې ورته روزلي ول چې د شاګردانو مشکلات حل کړي. دا چې استاد مشکل ولري، نو هغه څنګه کولی شي چې خپل شاګرد وپوهوي؟
د ننګرهار ولایت د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد اسب شینواری وایي، د نوي تعلیمي نصاب د پوهاوي په خاطر ښوونکو ته ځانګړي سیمینارونه جوړ شوي او دا سلسله لا هم روانه ده.
موږ د دې لپاره چې خپل ښوونکي د دې نصاب سره برابر کړو، دوی لپاره موږ ټریننګونو پروګرام برابر کړو. روزنه موږ په تقریبا ننګرهار کې موږ 15,000 ښوونکي لرو چې دا ټول یو ځل د نوي نصاب په اړه دوی روزنه لیدلې ده. د دې ترڅنګ د پوهنې وزارت لارښوونې سره سم ټول معرف ریاستونو کې ځانګړې کمیټې جوړې شوې دي چې په نصاب کې کومې ستونزې دي هغه رابرسیره کړي او یاداشت کړي او مرکز ته ولیږي، چې بیا دویم ځلې په نصاب باندې کتنه کیږي، دا ستونزې په پام کې ونیسي.
د تیرو درې نیمو لسیزو په دوران کې د افغانستان تعلیمي نصاب کې د سیاسي ایډیالوژیو او تنظیمي سلیقو له امله وخت په وخت بدلونونه راغلي، خو په تیرو څو کلونو کې چې د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب معیارونه لوړ کړي، پر زده کوونکو سربیره ورسره ښوونکي یا استادان هم له ګڼو ستونزو سره مخ دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
وردن کوم شال ریډیو ته غوږی تاسو به مور دلی په دې نزدو کې زیاتره افغانان یا پښتانه چې بهرنو هیوادونو ته ځي، هغوی په بهرنو هیوادونو ته د تک په دغه لارو باندې غیر قانوني توګه باندې ځي او د دې ژوند په خطر کې کیږي. په دې اړه باندې زموږ همکار اسدالله الدین په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره ده، د هغې د ویان سره یو مرکه کړې ده چې دا وره
افغانستان خلک په مختلفو دلایلو باندې ګاونډي ملکونه همدارنګه ترکیه او اروپایي ملکونو ته روانېږي. وروستنی مطالعات په دې موضوع باندې چې شوی ده، دا ښکاره کوي چې خلک د کار د نشتوالي له کبله، د اقتصادي د ستونزو له کبله، د اجتماعي ستونزو له کبله خپل ملک پرېږدي او ځي بهرنیو ملکونو ته، مخصوصا ایران او پاکستان ته د کار پیدا کولو لپاره.
حکومت ولې د قاچاقي سفرونو په مخنیوي کې پاتې راغلی، بل خصوص هغه سفرونه چې تر ډیره د کشتیر لارې کېږي او افغانان په لاره ډیر زوريږي، خصوصا استرالیا او ځینې نور اروپایي هیوادونو ته، ترکیه ته، حکومت ولې په مخنیوي کې ستاسو په نظر پاتې راغلی؟
تلته یوازې د دې مخنیوي لپاره باید کار ونه شي، بلکې د نن په افغانستان کې زمينه د خلکو ته مساعد شي تر څو هغوی په خپل ملک باندې پاتې شي، کار وکړي، دلته امکانات ورته مساعد شي. یوازې دا کمپاینونه چې باید خلک په دې باندې پوه شي، نه بلکې په افغانستان کې په هر اړخه باندې، په هر سکتور باندې باید امکانات د خلک ته مساعد شي.
تاسو له تیرو څو کلونو راهیسې د کډوالۍ په برخه کې کار کوئ، تجربه لرئ، د افغان حکومت کارونه هم له نږدې څاري، تیرې افغان رهبرۍ په دې برخه کې څه کړي دي؟ ستاسو په نظر زمینې ځوانانو ته برابرې کړي تر څو تر ډیره د دغسې خطرناکه مسافرۍ مخنیوی وشي؟
هیله د یو نچیار د ما هیله، یعنی د وګړي په شان دا دي چې باید په دې زمینه باندې نور تلیزری وشي، نور امکانات زمینه مساعد شي د خلکو لپاره، تر څو چې خلک مجبوریت ولري خامخا خلک مسافرت کوي. عمده پیشنهاد د ما د، یعنی شخصي پیشنهاد دی چې باید افغانستان دولت د نورو ملکونو سره دو اړخیز مذاکرات ولري او پیمانونه همدارنګه هغوی ملک چې افغانانو ته پکار دي، یعنی افغانانو ځوان نیرو ته اړتیا لري، د قانوني توګه خلک وکولی شي هغوی ملکونو ته لاړ شي، کار وکړي او بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
بلې فرهاد صاحب، وروستۍ پوښتنه، دغه کوم کسان، کوم افغانان چې بهرنیو هیوادونو ته په ځانګړې توګه اروپایي ممالکو ته مسافرت کوي په غیر قانوني ډول، لارې ډېرې سختې وي، حتی د مرګ تر کومې پورې رسیږي، د کډوالۍ نړیوال قوانین په دې برخه کې څه وایي؟
هر یو کس چې د ترس ولري او ژوند په خطر کې وي په خپل ملک باندې او مجبور شي نور ملکونو ته لاړ شي، باید چیرته چې ځان رسوي با پامغه اولنه کشور یا ملک باندې درخواست پناهندگی ورکی دا غوی حق هم دادی چې باید د پناهندگانو یا د کډوالو پښمیر کې نیترلند راشي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
او اوریدونکو د مشال ریډیو د نن د نه ساعت خبرونه د دې رښتیا خبري غړی رښتیا راپور تاسو په امر راغورم. پاکستان کې درې وسلوارو ډلو تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود دلی جماعت الاحرار او جند الله په واګه کې د یک شمې د ورځې د غزان مرګي بریدې مواري په خړه غستی چې خوښه اته 50 کسان یې ووجل. سیډونکو وای هر وسواله ډله غواړي د خپل بریدونو صلاحیت وخی. دا برید په داسې محل شوه چې د ورستو کې تحریک طالبان پاکستان وسوال تنظیم په سو برخو ویشل شوه او په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوز عملیات هم دوام لري. د راپور درته اوروم د یوې وړې تمنه پس. د اتوار په ورځ د هند او پاکستان په واګه پوله د یو تر سره شوی هغه ځانمرګي برید چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونه کسان ووجل شول او د سلو نه زیات ژوبل شول. ذمهواري د یو نه زیاتو وسلوالو ډلو قبول کړې ده. دا چې آیا د یو نه زیاتو وسلوالو ډلو لخوا دغه برید ذمهواري قبلول د وسلوالو ډلو ترمنځ اختلافات په ګوته کوي او که غواړي د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارې سرګردانه کړي. د دې پوښتنې په ځواب کې د امنیتي چارو کارپوه خادم حسین وایي
چې دا چا چا اغست دي دینوارې په هغه کې هغه ګوندم دی چې القاعده سره تعلق ساتي، هغه ګوندم دی چې د ایس سره د سنت تړون اعلان کړی تیر شو ورځو کې، او هغه ګوندم دی چې په قبایلي سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان په نامه فعالیت لري. د دې مطلب دا دی چې دا مختلف قسمه ګوندونه د الائنس په ذریعه چې هغه کې تاسو وایئ چې یو ایډیالوجیکل الائنس موجود دی، یو نظریتي الائنس موجود دی، خو دې سره یو ستراتیژیکي او د فعالیت الائنس موجود دی. څه خلک ورکی سړی ورکی، څه خلک وسله ورکی، څه خلک غین ورکی.
خو په لاهور کې د پاکستانی پوز پخوانی جرنیل او د امنیتي چارو کارپوه طلعت مسعود بیا وایي چې یو خو د دغه ډلو مقصد دا دی چې د امنیتي او پلټونکو ادارو توجه وویشي او بل خپل اهمیت هم په ډاګه کړي.
هر کوئی گروپ یہ چاہتا ہے کہ
ہر وسلہ والا ڈل غواڑی چې خپل یو ځانګړی اهمیت وي او دغه اهمیت په ډاګه کولو لپاره غواړي چې تر کومه دا معلومیږي چې په اصل کې دا بری چا کړی دی او د هغې نه مخکې خپل اهمیت وخایي. دا هم یو پوښتنه ده په خپل ځای چې آیا معلوم بابا هم شي او کنه چې دا بری چا کړی دی. خدا مهال دا ډلې غواړي چې خپل اهمیت زیات کړي.
بلخوا د وزیر اعظم نواز شریف د سیاسي چارو سلاکار عرفان صدیقی د پاکستان سرکاري ټلویزیون سره په خبرو کې په دغه برید کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش همکاري رد کړې ده او زیاته کړې ده
د دې رشي چې چیرې ملاویږي ضرور به معلوموو، خو زه دا نه ګڼم چې داعش وسلوالې ډلې په پاکستان کې کوم ډول نیټورک یا جال جوړ کړی او یا په پاکستان کې د دا ډول بریدونو صلاحیت لري. تر کومه چې د ذمہواري اخیستو تعلق دی نو له تجربې څخه دا څرګنده ده چې ضروری نه ده چې کوم ډلو ذمہواري اخیستې ده، نو هم هغه ډلې دي په رښتونې توګه ذمہواري هم.
د اتوار په ورځ د هند او پاکستان واګه پولیس سره نږدې د جنډي کوزولو د هغه دستوري پر مهال چې هر ورځ مازیګر تر سره کیږي او ګڼ شمېر عام ولس یې کتوله ورزي، تر سره شوی ځانمرګي برید ذمہواري جند الله جماعت الاحرار او د پاکستانی طالبانو د محسود ډلې پر غاړه اخیستې ده او درې واړه ډلې دا دعوه هم کوي چې د ثبوت په توګه به ډېر زر د دغه برید ویډیو رسنو ته جاری کوي.
د مشال پنوم
ساس د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
اورګونکو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساعت خبرونه د دې وروستۍ خبرې غړې د خبرونو لنډیز د پاره مایک خپل همکار پامیر ساحل تورکو.
په قبایلی سیمه اورګزو کې په بمی چاودنه کې یو کس وژل شوی او لکتر لګه 15 ژوبل دی. یو انتظامی چارواکي د نومونو خود په شرط نن مشال اړو کې ول چاودنه نن په خلایي کې شاوخوا 12 بجې هغه محل وشو چې د اهل تشیع او ماتجبی جلوس د امام بارګاه لور روانو. د دې په خپړه چانه ده منلې. د پاکستان د سنی تحریک علما بورډ په یو فتوی کې لوسلوال غوښتنه کړې ده چې خلک د عاشورې ورځې په سوله ییزه توګه لمانځلو ته پرېږدي. د سنی تحریک علما بورډ ویاند فهیم الدین نن مشال راډیو کې ویل دا فتوا له سلو څخه زیاتو عالمانو او مفتیانو جاری کړې ده. حکومتي چارواکي وایي نن یې په ټول پاکستان کې د عاشورې د جلوسونو د امنیت لپاره ګامونه اخیستي دي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي که د پاکستان آئین مات کړل شو نو بیا به په هیواد کې یو نه بلکې پنځه آئینونه عملي کیږي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په شبقدر کې د خپل ګوند د ټولو غړو غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. تیره ورځ هند او پاکستان د واګې پر پوله ورځني تشریفاتي مراسم پر داسې مهال ترسره کړل چې د یک شنبه یا اتوار پر ورځ هلته ځانمرګي برید شاوخوا شپېته کسان وژلي ول. په قبایلي سیمې خیبر کې په یوه بمي برید کې د اف سي دوو سرتیرو په ګډون نن درې کسان وژل شوي دي. د دغې حملې پړه چانه ده منلې. د افغانستان مشرانو جرګې له حکومت غوښتنه کړې ده چې پر کونړ د پاکستان له لوري د راکټي بریدونو مخه ونیسي. د جرګې مشر فضل هادي مسلمیار نن د عمومي غونډې پر مهال تور پورې کړ چې د پاکستان امنیتي ځواکونو تر پنځه ورځو وقفه وروسته نن بیا پر کونړ توغندي ورولې دي. پاکستان لا د دې تور په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل په ترکیه کې د کښتۍ ډوبېدو په هغې سیمه کې پلټنې پیل کړې دي چې پکې نه افغان پاسپورټونه موندل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې د افغان او نړیوالو سوله ساتو ځواکونو ایساف په ګډو عملیاتو کې پنځه وسلوال وژل شوي او شاوخوا سل مشکوک کسان نیول شوي دي. طالبانو په عملیاتو کې د خپلو کسانو د وژنې یا نیولو خبرونه رد کړي دي. او نن په امریکا کې د سینټ د شپږ دیرشو او د استازو جرګې د ټولو څلور سوه پنځه دیرشو غړو او شپږ دیرشو والیانو یې ګورنرانو د ټاکنې لپاره انتخابات کړي.
اوریدونکو خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کولو. اوس ما مجید بابر د خبرونو ویان پامیر ساحل او تکنیکی همکار اسحاق امیری ته اجازه راکړي. هم په دې سپو به تاسو د امریکا غږ ډیوا ریډیو اوري. ښه، د بادو بریالي اوسئ.